السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه خبرونو نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش او زلبیال افغان میرمنو سره د نړیوال ټولنې پر ملاتړ ټینګار کړی دی. ښاغلی ګوتریش پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د خزو په ګډون یوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې خزی او نجونې له ټولنیز ژوند څخه څنډې ته شوي او عملا په کورنیو کې بندیانې دي. ښاغلی ګوتریش افغانستان ته د سرمنشي د مرستیالې امینې محمد او د خزو د برخې د مشرې سیما باهوس روسي سفر ته په اشاره ویلي چې دوی دا سفر په ستونزمنو شرایطو کې کړی او دا له خزو سره د ملګرو ملتونو تعهد ښیي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د منظمو اقداماتو په ترڅ کې لومړی د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بندې کړې او بیا یې په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه او د هغوی پوهنتونونه یې وربند کړل. د طالبانو دا او نور اقدامات په ظاهره هغه عوامل دي چې تر اوسه د دوی حکومت هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی. طالبانو بیا تر دې وړاندې له ښځو سره د ناوړه چلند تورونه یا ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې ښځو ته د اسلام په چوکاټ کې حقونه ورکړل شوي دي. راپورونه وایي چې په خوست کې افغان خبریال قدرت الله ترار د طالبانو له بنده خوشې شوی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو بیان کې چې بېګاه خپور شو په خوست کې د خپلو سرچینو په حواله ویلي چې له دریو میاشتو بند وروسته د ترار د خوشې کېدو په اړه دوی خبر شوي، خو نوموړی د ځینو ملاحظاتو له کبله نه غواړي چې د خوشې کېدو خبرې رسنیز شي. قدرت الله ترار د زرغون تلویزیون خبریال دی چې د لړم په شلمه د طالبانو لخوا ونیول شو او وروسته پلازمینې کابل ته انتقال شو. د طالبانو حکومت نه د هغه د نیولو په اړه څه ویلي وو او نه اوس د هغه د خوشې کېدو په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د ښاغلي ترار د خوشې کېدو هرکلی کړی، خو په عین حال کې طالبانو له حکومت غوښتي چې دوه نور خبریالان خیرالله پرهر او مرتضی بهبودی هم له بنده خوشي کړي. پرهر په ننګرهار کې د همیشه بهار ټلویزیون خبریال و چې د مرغومي په 19مه له جلال آباد څخه کابل ته وغوښتل او توقیف شو. افغان فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د مرغومي په 19مه په کابل کې ونیول شو. طالبانو د دواړو خبریالانو د برخلیک په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې ملي لوبډله له پاکستان سره د رواني لوبلړۍ لپاره پوره چمتووالی لري. ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې د رواني مارچ میاشتې په 24مه، 26مه او 28مه د متحده عربي اماراتو په شارجې ښار کې د افغانستان په کوربتوب درې شل اوریزي لوبې وکړي. د ملي لوبډلې مرستیال روزونکی رئیس خان احمدزی وایي
شارجې ودل چې موږ کوم دغه تمریناتو پوره پوره مده یو ان شاء الله او کوشش مو دغه چې دا روان سری ته پاره او ار ارخ چې موږ په پیدو چې کوم ځای کې کمای دغه سره پوره کو او یو بهترین سیریز له پاکستان سره سره.
په عین حال کې د پاکستان کرکټ بورډ له افغانستان سره د لوبلړۍ لپاره خپل لوبډله او لوبډلمشر پرون اعلان کړل. په دې لوبه کې به د پاکستان لوبډلمشري د بابر اعظم پر ځای شاداب خان کوي. د ایران مخکخ اصلاح غوښتونکی سیاستوال مصطفی تاجزاده چې اوس مهال د تهران په ایوین زندان کې بندي دی وایي چې د زندان ساتونکو پر ده او د ده د خونې پر ملګرو له دې کبله حمله وکړه چې په ایران کې د رژیم د بدلون په اړه د اپوزیسیون د مشر میرحسین موسوی د څرګندونو ملاتړ کړی دی. او د جنوبي کوریا پاوز وایي شمالي کوریا نن له خپلو ختیځو سمندرغاړو څخه یو بالستیک توغندی توغولی دی. د توغندي د واټن او نورو جزئیاتو په اړه سملاسي معلومات نه دي ورکړل شوي. تر دې دوه ورځې وړاندې شمالي کوریا له یو اوپتل څخه دوه کروز توغندي په ازمایښتي ډول توغولي وو. شمالي کوریا دا پوځي اقدامات داسې مهال کوي چې امریکا او جنوبي کوریا پرون دوشنبه له څو کلونو راهیسې تر ټولو پیاوړي ګډ یولس ورځني پوځي تمرینات پیل کړل.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سلويخ ملکو کې کار کوي.
پس و ژوند ما شمن سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنه دوستانو سلامونه میومنی. وخت نوبت نه دی رسیدلې بیرو با چیل مچیل وی نرو خزي سره یو ځای ځین وخت شوی چې د ډېر انتظار لاس په خاورو کې نور ناست یو باجو چې ویلې مې دي چې زما سره مې ماشوم دی زه په کور کې څوک نه لرم رمضان سره راوستای دی د پیسې ماتره کې بیا ما سره مرسته نه کړی
دا کابل اوسنکه حسنا وای چې د جمهوریت سقوط وروسته په خپل پیسو پسې چې په بانک ساتلې وي سرګردانه ستړي ستومانه وګیتګي ل واړه ماشوم سره ورځ تر بیګا د بانک دروازه کې پلیکه کې ولاړوي. د افغانستان د بانکداري نظام د افغان ملي بانک له پرانستلو سره سم په 1412 هجری لمریز کال کې په کار پیل وکړ. د افغانستان بانک له تاسیس څخه مخکې افغان ملي بانک د دولتي بانکداري چارې پر مخ وړلې. وروسته بیا خصوصي بانکونه رامنځته شول چې پکې خلکو د سپما، جاري او میادي حسابونه پرانستل. په دې بانکونو کې پر نارینه او سربېره مېرمنو هم حسابونه خلاص کړل. ځینو یوازې خپلې پیسې پکې ساتلې، یو شمېر نورو د پیسو لیکت رالیکت د خپلې سوداګرۍ لپاره لام دی لارې څخه کاوه، او په رسمي او غیر رسمي ادارو کې د کارکونکو مېرمنو ماشونه هم په دې بانکونو کې ساتل کېدل. کله چې د 2021 کال د اگست په 15مه نیټه جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د افغانانو د ژوند نورو چارو سره بانکي سیستم هم ګډوډ شو. په پایل کې بانکونه بیخي بند شول. لکه مودې وروسته اعلان وشو چې دیونه به 20,000 افغانۍ یا هم 200 ډالر ورکوي، بیا 400 ډالر شول، بیرته 200 شول. هغه هم په داسې طریقه چې یو ورځ مخکې به نوبت نیول کیږي، بیا به ملازان د پیسو اخیستونکي ورزي او د خپلو پیسو د اخیستلو لپاره به پلیکه کې دریږي. د کابل اوسنګي حسنا وایي چې د سپما لپاره خپلې پیسې په بانک کې ساتلې، خو کله چې طالبان واک ته ورسېدل او د بانکونو سیستم ګډوډ شو، دا بیرته خپلې پیسې نشي اخیستلی.
د جمهوریت نو وروسته یو ورځ هم خپل پیسې په سماتوګه د بانک څخه نه دی اخیستي. همشه چې موږ مراجعه کړی، موږ د ویل شي ویل شي سبا وختي تاسو راشي کارتونه په نوبت کې نه دغه نو وروسته تاسو پیسې اخیستل شي. بیا موږ سبا ملازان سره تللی، موږ ته په وخت نوبت نه دی رسیدلی، بیرو با چیل مچیل وی نه روخزي سره یو ځای ځین وخت شوی چې د ډېر انتظار لاس په خاورو کې نور ناست یو. او بل زمي شته ورته تللی، زما سره ماشوم په کې به باوجود چې ویلې مې دي چې زما سره مې ماشوم دی زه په کور کې څوک نه لرم رمضان سره راوستای دی د پیسې ماتره کې بیا ما سره مرسته نه کړی. او بل موضوع دا چې په اوله کې محدودیت 200 ډالر و، بیا وروسته 400 شو، اوس بیرته 200 ډالر شوې دی. نو په هفته کې یو بار په دغه سیبرو بار چې مچل کې موضوع، او بیا وروسته هر هفته کې چې موږ داسې خو موږ ډیر په تکلیف کې وو. او بعض وخت بانک یو شرط دی چې په دې شرط باندې موږ تاسو ته پیسې درکو چې نظر دی، نو موږ ورته وایو چې زړې پیسې په بازار کې خپل موږ نه څوک نه خلی، وایي موږ ته هم دغه راغلی دی که دغه اخلی هغه دی که نه اخلی پیسې نشته، نو موږ مجبور یو چې پیسو ته هم ضرورت وي هغه پیسې واخلو. بیا دغسې وخت شوی دی چې موږ هغه پیسې بازار کې موږ نه یا چند اخیستي، بیا هم چې سره فایده وړي دي 500 افغانۍ موږ نه دېرش روپۍ اخلي. بیا بیرته چې بانک ته هم شکایت کړی، بانک منکر شوی چې نه دا پیسې خو موږ نه دي درکړي.
د لوګر ولایت اوسیدونکو چې نغواړي نوم په خبرونه کې یاد شي ورته ستونزې لري، وایي د نظام په بدلون سره په بانک کې د خپلو پیسو واک له لاسه ورکړ.
ګرد اورځي ماشين ته ناستې خیاطي به ګندل وکړي، له سختو طریقو نه به چې په ځان ډېر فشار راوړي پیسې راوړي. او اوس خود خزل لپاره به خې زمينه سخته ده چې په څومره سختۍ سره پیسې لاسته راځي. اوسنۍ رژیم حکم سو په افغانستان باندې بانکونو سیستم کې ستونزې رامنځته شوې. خلک خپل پیسې نشي وستلای، هغه پیسې چې خزو په کلونو په ډیر زحمت سره پیدا کړې وي او په بانکونو کې اچولې وي هغه نشي راخستلای. خلک دغه دوه ژمی په ډیر سختۍ سره تیر کړې، مریضان په خلکو باندې راغلل، پیسې بدې وي په بانک کې راخستای نشي. نو دغه تجربه ما خپل هم شخصا کړې ده چې ما پیسې په بانک کیدی او زینش مرخصله، او کله چې غوړم چې پیسې هو باسم باید انتظار وباسم چې هغه وخت پرسی، یعنی د پاتن کې چې پیسې پکاري خپل پیسې ته بسړای لاسرسای نه لري خپل پیسې بنس رخصتای.
په بانکونو کې د پیسو بندي د لو سوداګر مېرمنې هم لګڼو ستونزو سره مخ کړې دي. سید غزنیواله وایي چې ټول کار په بانک کې د پیسو په لیک را لیک مخ کېتلو، خو لکه چې د پیسو په اخیستلو محدودیت ولګېده سوداګري ډېره پیکښه. هغه وای د جمهوریت په وخت کې میرمن او د غلو لويري هم خپل پیسې په بانک کې ساتلې.
د جمهوریت په وخت کې میرمن خپل پیسې په بانک کې خو دې زکتې امنیتی ستونزې ډېرې وي او دوی نسو کولای خپل پیسې په کور کې وساتي. غلاوی ډېرې وي هغه وخت کې او کومه پیسې دوی سرمایه وایا مغه سپمولی چې هغه ټول په بانک کې خوي. له بعد مرګه کله چې نظام سقوط وکړ نو د دې پیسې په بانک کې پاتې شوې. کومې چې درلودې او رئیستلې ډېر ورته سخت شو. بانکي سیستمونه سخت شوي دي لکه پخوا غوندې نس کولای څوک د خپل پیسې راوباسي. د سقوط نه بعد سلمان زه په وخت کې به هلته تله خلک نوبت به یې نیوه بیا به یې دللس له مخې نه نومونه ویله او دوی به ورتله. ښه چلند نه کېده او بې نوبتي به ډېره زیاته وه. اول به ډېرې ستونزې سار وختي د لمانځه وخت له کور وتل دا ډېر ورته سخت وه چې د ووځي بیا هلته نوبت به م نه ورته بېرته به بیا کور ته راتله. او که دوی هر څومره پیسې ډېرې هلته وي خودی نس وکولې چې له 200 نه ډیر راوست.
میرمنې له کوم ستونزو سره مخ کړي؟
له پاته مرغه چې میرمن له ډیر ستونزو سره مخ دي. کاري فرصتونه هم دوی ته نسته. هغه دولتي ادارو کې دوی لپاره ځای نسته او کوم میرمنې چې دي غوی داندې لري هغه هم روزمره نسي تلای. یعنی په یوه میاشت کې به دوه ورځې یا درې ورځې خپل حاضري به امضا کوي او بیرته به ځي او په معاش کې بدلون راغلی. او کوم میرمنې چې په موساد کې دندر لودي هغه هم له لاسه ورکړي دي. نو میرمنې اوس ټول په کور ناستې دي له ډېر ستونزو سره مخ دي. هغه کوم پیسې چې په بانک کې دي هغه نسي راایستلی. نو په بانک کې هم دوی لپاره نوبت نه وي او بل له یوې خوا بیکاري سي او له بلې خوا هم دوی پیسې چې کومې لري هغه په بانک کې سي او هغه نسي راایستلی. دا ورته ډېر ستونزمن دي.
تر کومه ځای چې موږ خبر یاست تاسو یو افغان سوداګر یاستی درته وایي چې په بانک کې د پیسو بندیدلو تاسو ته څومره جنجال جوړ کړل؟
ما تم ډیر جنجال جوړ کړی ځکه چې موږ هغه کومه اډر چې خلو هغه کبهره ودو کې یو غوږ موږ ته پیسې را لګي موږ نسو کولای چې خپل پیسې په اسانتیا سره ترلاسه کړو. نو هغه هم لکه څنګه چې موږ له 200 نه ډیر نسو راایستلې. نو دا به موږ ورته نوبات نیسو سر وختي او بیا هم هغه ته ورتک ډیر راته ستونزمن دي ځکه په خوا د جمهوریت په دوره کې موږ کولای سو چې پیسې ولګو او راواخلو ډیر په اسانۍ باندې. خو اوس له بعد مرغه چې لیکل او را لیکل ډیر سخت شوی.
سوداګري د څومره خان سره مخ شوه ځکه پیسې خو لکه څنګه تاسو ویل په بانک کې وي.
خامخا سوداګري کې ډیر ستونزې جوړې کړې دي. ام د بانکو ځکه چې خلکو سرمایه چې د غټول په بانک کې دي او بل دا چې د پیسو لګل را لګل ډېر سخت شوی دي. په سنتیا سر څوک نه سکول خپل پیسې ترلاسه کړي. نو کله چې غواړي څوک خپل پیسې ترلاسه کړي باید توافته کې دوی نوبات ونیسي او سار وختي ووزي. زه خپل سیم زه یعنی سار وختي د لمانځه په وخت نه سم کولای بانک ته ولاړ سم او نوبات ونیسم. په کور کې ستونزې او کله چې له کوره وځي په لار کې ستونزې محرم نه محرم دا خبرې او چې هلته بانک مخته رسېږي هغه نوبات درنسي. نو کوم پیسې چې د هلته یې دي موږ ګورو چې زیاتر میرمنې دي هغوی اوس داندې نه لري د خوړلو د څښلو لپاره چې نهسته ځکه چې پیسې نور کوم عاید نه لري هغوی. هماغه پیسې چې په بانک کې دي دوی غواړي چې هغه راواخلي بې خرڅه دي خو هغه پیسې هم نه ورکول کیږي. نو خامخا ستونزې ډېرې دي.
له دې وروسته به خلک په تېره ښځې په بانکونو باندې باور وکړي؟
خلک ډېر په بانکو بې باور رسو ځکه چې په تېره هم ښځې ځکه چې دوی کوي استاد وي د هغې اوس راته 1000 روپۍ معاش ده. نو هغه یو دوی هفتې زی مخکې له دینه خپل ماش او خلی دی بانک اول بنیسی تیغه ته نوبات رسیږي او کنه بیا نوم پلس کې نو دی تغه کوي تر څو رسی خپل ماش واخلي. او نور عادي خلکو سرمایه چې دی کومه پیسې چې دی دغه رئیسل ډیر سخت شوی دی. خلک نس کولای په سنتیا سره خپل پیسې ترلاسه کړي. نو اوس خلک بهتره دا غنی چې خپل کوم پیسې تلري هغه په کور کې وساتي یم خپل سرمایه په کار ولګوي.
په دې کار سره بانکونو څومره خپل غ اعتماد او باور چې خلکو په منځ کې درلودل لاس ورکړ؟
په دې کار سره خلک په بانکو ډیر بی باور استو ځکه چې بینوبتي په بانکو کې ډیر سوي دا خپل پیسې نسی رئیستای سامي او بل د سی هغه د بانک کوم کارکون کې چې دی له مراجعین سره سم چلند نه کوي او که خزینه وي او هغه کوم نارینه ته ورزي نو د دوی زره نه قرار وي چې موږ پیسې په بانک کې پاتې نسی او هغه چې دی وایسته تاسو له 200 نه ډیر اقنه لري چې پیسې در سره واخلي او هغه عادي کوم مامور ک وی یا مستاد وی دغه وزارت 1000 روپۍ ماش وی هغه په وزارت 1000 روپۍ باندې مجبور دوه هفتې سرګردانه وکړي تر څو چې هغه تنوبات ورسي
ورسیږي او خپل معاش تر لاسه کی بیا وسی نوبات را ورسید او کوونه رسید نو ستونزې خامخا ډېرې دي په دې له چې بانکونه خپل سیستمونه سره جوړ کړي او د خلکو کوم پیسې چې پاتې دي ضرورت ورته لري هغه ورته ورسیږي.
کیدلو څخه مخکې خلکو په تیره بیا میرمنو خپلې پیسې چیرې او څه ډول ساتلې. په یو مرکه کې مدني فعاله قمر نیازی چې ډیر سروکارې له کلیوالو ښځو سره و راته وایي د نوموړې په باور پخوانیو خلکو دومره پیسې هم نه درلودلې چې وې ساتي.
په خوا کې خزي خپره دی نارینه لا دومره پیسې نه درلودلې او نارینه هم چې پیسې درلودلې د زیرمکول د لپاره به خزو ته ورکوله. خزي به بیا په صندوق کې ساتلې یا به د چای او د بورې په ډبه کې به ساتلې و اشپزخانه کې یا به چیرې یو دخل یا یو دغه به درلودله خزانه ګکه خټینه هغه کې به واچوله و به ساتله. دا ډول باندې پیسې زیرمکېدلې هغه وخت کې پیسې کمې وې پیسې نه وې اصلا نو چیرته به د زیرمه کولو نوبت راتلله او کل لږ شانته پیسې کومو کورو کې زیرمه کېدلې دغسې په دغسې ډول باندې په دغسې عنانوي ډول یا د مشرانو څخه چې دوی ته دغسې پاتې وو د سکه د پیدایش څخه او د پیسو د معاملو څخه چې لږ لږ شانته به زیرمه شوه هغه به په دغه ډول باندې زیرمه کېدلې.
اغلې نیازی بیا چې پیسې لږ را پیدا شوې ښځو په څومره خوارۍ ګټلې؟
چې پیسې یو څه ډېرې شولې او خزي خپله په کاروبار شولې خپله د ګټې وټې سولې په دې سر خلاصو چې موږ هم پیسې ګټلای سو. یا په فرض مثال چرګان به وساتل هغه به خرڅولې یا به چرګان خرڅولې یا به شیدې او مسته به خرڅوله کوچ به خرڅو پیروي به خرڅو پنیر به خرڅوله ځانته به پیسې زیرمه کړلې یا به خوندان پیسې ورته ساتلو ته چور کړې و داغه نه به لګه مګه دی خو خو به سره برابر کړلې زیرمه به کړلې. یا قرا قرا داسې کارونه لاسی کارونه شروع سو صنایع کارونه شروع سو صنایع دستی چې غاړي به جوړولې پټوان به جوړولې دغه پیسې به اخیستلې. فرض مثال هغه به ورته هغه به ځان ته زیرمه کولې خوان به ورته چې هغه تخپل پیسې د زکارنه لره مور باندې هر څه چې کوي ته اختیار لري دغه د زیرمه کولو د لپاره به هم دغه صندوقونو کې ساتنه کېدله او دا ډول خورلنو خپل په مابین کې تر بل سره به یو دبل پیسې به ساتلې یا به مور دلور پیسې ساتلې یا به غاڼه رانی ولې یعنی سر ضربې رانی ولا چې پیسې مې بې ځایه لاړ نه شي په تلابه بند شي تلابه پروتي راته. او دا چې وروسته وروسته ښځې روشن فکره کېږي او مکتبونه وایي او ماشو تنخواه اخلي معلمه سي ډاکټره سي قابله سي نرسه سي په ټولنه کې ووزي د کار دپاره او په کورنیو کې هم کورنۍ ښځې هم په دې پوسي چې اوس خو نو زه کولی سم زما درې خپل لورګانې مې دي دوه مې انګورګانې دي دوه مې د یور انګورګان دي دوه مې د اندرور لورګان دي دا ټول تکزه ټکر رانی سم تار رانی سم په دوی باندې دغه نغاړي جوړی کم دغه غاړي چې پنځله شل دانه غاړي کیږي دا زوی سم بازار ته ارزه کم ډیره پیسې تر لاسه کولای سم دا پیسې مې برته ماته پیسې ګټي. دا فکرونه چې کله د خزو سره پیدا سو د سې تجارتونه پیدا سو نو د دې د پاره د پیسو د سپما ځای هم پیدا کیږي فورا نه دي سره برابر چې باید دغه پیسې چې دوی سپما کوي دغه پیسې چې دوی دغه ګټه تر لاسه کوي دا چیرې وساتي.
تاسو بیل کورونه یاد کړل چې خزو په ډیره خواري سره کول او پیسې پیدا کولې بیا دا پیسې چیرې ساتلې؟
دا پیسې چې د دوی خپل د لاس د تڼاکې پیسې به وي دا خپل د دوی د زیار او زحمت پیسې به وي د دې لپاره د دوی سره به دا فکر و چې دا باید د یو محفوظ ځای کې دوی وساتي دا ګټه ځکه چې دا دوی خپل په خولو باندې خولې توی کړې دي زحمت یې ستلې زیار یې ستلې خپلې ترلاسه کړې دي نو باید ساتلو ځای هم ورته معلومې بیا به یو چاته ورکول یو اعتباري کاسته فرض مثال ورورې یا یې لیوار یا یې د کاکا زوی یا یې وراره یا یې زوم فرض مثال یې هر رشته جار چې په کوم ځوان په کوم کاروبار به مصروف و هغه ته به په ګټه ورکوله چې دغه یما دغونه پیسې دي ته په دغه ګټه کې واچوه بیا به ماته زما پیسې به یما نه ورکې نسي که ګټه راکوې که نه راکوې تر ګټې دې زه تېرم چې یما سر پیسه مقصد ورک نسي پیسه به مې درسره یي. بالاخره ښځو هم په دې باندې پوه سو چې بانکونه شته او بله ټولنه کې دا هر څه مرواجه سوله دوی هم ځان سره فکر وکړه چې ولې موږ حساب د پسنداز ونه لرو موږ خپله باید خپل په نامه باندې د دې حق لرو. اعلانات وشو تلویزیونو کې راډیوګانو کې چې تاسو کولای شئ چې د حساب پسنداز ځان ته خلاص کړئ چې تاسو خپل پیسې ځان ته زیرمه کړئ هم ګټه ترلاسه کړئ هم خپل پیسې درته پرتی نو دا یو ډول خوشبینی و د شوزو د پاره او اکثره شوزي چې لاړې خپل د وړونو څخه خپل د پلار د حق میراث واخیست هغه هم راوړ په بانک کې تحویل کړ چا چې په نقدی درلو د لاغه هم راغله په بانک کې تحویل کړ چا چې سره زر درلو د لا هغه هم خرڅ کړ نقدی پیسې کړل چې دلته په بانک هم ګټه راتره کړې هم خپل پیسې راي وړل په بانک کې واچول خو دا سي ټول خو خپل پیسې بانکونو ته ورس پاره لو بانکونه د دوی د اعتماد واړو په هغه وخت کې او دقیقا مفاد هم ورته ورکول کېدل او پیسې محفوظ وي نو یو ډول سکون دغه خزو ترلاسه کړل او خپل پیسې زیر میکړل په بانکونو کې
کله چې د بانکونو په سیستم کې ګډوډي راغله میرمنې له کوم ستونزو سره مخ کړې
خزي چې ورغلې مراجعه وکړه د خپل پیسو ته پر بانکونو باندې د حاکم نظام د خواڅ خچ کوم فشارونه او چې پیسې باید معلومې چې د چا دی او څه ډول دی او څنګه دی باید پر دې ټولو پوسو هغه خپل استخباراتي کارونه په بانکو کې شروع کړه بانکونه هم چون خپل اعتبار هم د لاس ور کړای وو او نه غوښتل چې ټول پیسې د لاس یې لار چې ټول څونه زب بانک پیسې ولرم ټول خلکو ته ورکم توزیع کوم نو هغه چې ما په کار اچولې د هغه به څنګه سي یا کوم کاروباري خلکو ته چې دوی هغه دغه پیسې په قرضه ورکولې هغه موږ د کوم اوس پیدا کو ټول خو تختیدل د وطن نه لاړل نو د خلکو ته پیسې څنګه ورته دغه کو نو یو سیستم جوړ کړل چې دغه اونیس سیستم مو چې په هفته کې به 40000 افغانۍ یا 200 ډالر موډل 200 ډالر داسې به دغه خزو ته ورکولې بیا نو د دې 200 ډالر د پاره او دغه 40000 افغانۍ د پاره د سهار د شپږ بجې څخه لار څه شارې نو کې نوبت اونیس عزیزي بانک مخ کې په قطارونو باندې و دغه د ګرمې ډوډۍ د اندزان سره راوړه سردرد چیرې پمځکه کې کینه په یخ کې چیرې په ګرمۍ کې کینه چیرې کانتین سره کینه د غزې څخه ګول ډوډۍ یو دانه بولانی اوخره مریض جوړ سن نه جوړ سه شل رقم ضرورتونه الته یو خزته پیشيږي هغه ته په دغه سړک باندې پوره ورځ تیر ک 3 بجې 3 نیمه بجې نوبت راځي چې بیا ته 200 ډالر باسي چې دقیقا دا دردون کيده تکلیف ورکون کيده خزې ډیر پښیمان دي چې کاش کوم خپل پیسې په بانکو کې نه وای تعویل کړای ای کاش کوم نمبرم ځکه مورانی ولې وای ای کاش مونږ خپل د ځان سره خپل په کور کې په بکس کې ساتلې وای بانکونو ته مو نه وای ورکړای څه موستر لا سکړله
څه فکر کوي بیا به خلک په تیرې خځې په بانکونو باندې باور وکړي
متاسفانه د جمهوریت د سقوط سره سم دغه بانکونه خپل اعتماد د لاس ور کړ خپل باورونه د لاس ور کړ
د افغانستان حالات په کتو سره چې ورستر بل تحولات راځي او ار تحول سره ټول سیستم خرابېږي یڅو سره نه خکې چې په بانکونو کې پیسې کېدي نارینه خپل پیسې نور په بانکو کې نه کېدي چیرې چې خزینه به بیا د اعتماد وکي او خپل هغه په تکلیفونو او په زحمتونو چې سره جمع کړی هغه پیسې هغه یا خپل د وړونو څخه په څونه مشکلاتو باندې خپل د میراث حق اخیستی او هغه راوړي بانک کې دې به د بانک څخه په دغه رقم تکلیف په چوک چوکو باسي نو دا چیرې خزي منی د ځان لپاره چیرې په ځان د لورای نه د چیرې په ځان د پیرزو نه ده اتکله به زړه خنه کې نور خزي چې په بانکو کې پیسې کې دي حتی یو خزه دومره حساساتي سوالول چې مې بخې په وزاره قبر کې اکدم نور نو په بانک کې اکدم پیسې دا مخبل په وګو اوریدل دي چې کس د سی اوېلې نو تاسو سي اعتماد او باور د بانکونو لاړ صفر سره ضرب سو خلک داس خو چې یو ځای سرمایه درته درکیو برته تا نه په کستواره اخلي نو دا خو تبن زورون کيده برتهغه ورک سیغه پیسې ترڅو چې دا خو دا برته بیا برته نس سره جمع کولای مصرفي گزینه نو دا اعتماد کول پر بانکونو باندې په اوسنۍ شرایط کې د افغانستان د حالات تپکتو سره فکر نه کوم چې نور دی خزه پر بانکونو باندې اعتماد وکي باور وکي خپل پیسې دې پکې کړي دا باور او دا اعتماد بانکونو د لاس ورکړه او زمين کې د افغانستان حالات او شرایط ته باور او دا اعتماد نه لري چې څوک داسې کار وکړي
افغانستان مرکزی بانک بیا په بانکی برخه کې د خلکو پستون د سترګې پټوي تر دې بریده چې وای اوس د بخا په پرتله د خلکو ستونزې حل شوې دي د یاد بانک ویان حسیب الله نوري وای دوی ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي
د افغانستان بانک د هیواد مرکزی بانک په توګه تل هڅه کړې ده چې د درنو هیوادوالو لپاره په ټولو مالی او بانکی برخو کې او غوړه خدمتونه برابر کړي. په همدې موخه د افغانستان بانک په سوداګریزو بانکونو کې په ټولو هغو حسابونو چې نوي پرانیستل کېږي هر ډول محدودیتونه لري کړي، او هغه کسان چې نوي حسابونه پرانیزي هر وخت چې وغوړي له خپلو حسابونو څخه هر څومره چې اړتیاوي پیسې ترلاسه کولای شي. همدارنګه په پخوانیو حسابونو باندې هم محدودیتونه کم شوي دي، او دا مهال خلک د پخوا پرته له لا خپل حسابونو څخه ډیره پیسې ترلاسه کولای شي، او په دې برخه کې د لازیا تاسانتیاو د رامست کولو لپاره حل روان دي. سوداګریز بانکونه مکلف دي چې د خپل نقدینګۍ وضعیت په کتلو سره د افغانستان بانک د متحد المالونو پر بنسټ چارې ترسره کړي.
درنګ دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واکته ورسیدل، د خلکو غو پیسې هم په بانکونو کې باندې شوې چې د خپل ضرورت لپاره سپما کړي وي. د کار ټول خلک په تیر بیا میرمنې چې د طالبان لخوا له کوره د وتلو پر مهال محدودیتونه هم ور باندې لګیدل دي، لګان ستونزې سره مخ کړي دي. په دې اله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پاتې رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستراوړو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 21 44 81. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
زنه پېم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي چې دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله خپل خدای ورکړی دی اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تعلیم ورسته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لري ځای لاس ته دا شې تکول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شې کم رنګ کوي.
دا زما حق دی. د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اساسي رالو.
د ازادي ملمه
د ازادي ملمه خبرونه ته خرغلست. قدر من اوریدونکو د نن په خبرونه کې زه احمد تکل ستاسکوربم. په دې خبرونه کې د خزو د حقونو لوي فعال سره چې په غنو نړیوالو غونډو کې د افغان میرمنو د حقونو دفاع کړي د خبرې کوو. نظیفه حقپال کلونه کلونه مخکې له افغانستان راوتلې ده، او اوس مهال د انګلستان په پلازمینه لندن کې اوسي. هلته کار او ژوند کوي. میرمن حقپال خبرونه ته ښه راغلست. ما خو یو څه تاسو پیژنګلوي اوریدونکو ته وکړه، خو که تاسو په خپله په خپلو ادبیاتو ځان اوریدونکو ته ورمعرفي کړئ، چیرته زیږیدلی یاست، چیرته مو ژوند کړی او درس مو چیرته ویلی؟
مننه تکل صاحب. سلامونه تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته. افغانستان کې زیږیدلې ما، ژوند مې اکثریت مې په افغانستان کې او یا حتی اقل په مهاجرتونو کې ډیر تیر شوی ده. نو تقریبا د لسو کالونه ډیر کیږي چې برتانیا کې ژوند کوم، دلته هم کار کوم او هم په تعلیم باندې او یا د ډاکټرا پر ریسرچ باندې یا تحقیق باندې بوخت یم.
مهاجرتونه مو ویلې، پرته له دې چې اوس انګلستان ته راغلی یاست، تاسو ویل چې لاسو کلونو را پدې خو له هغه مخکې مو هم مهاجرت کړی له افغانستانه؟
بلې، دقیقا. لکه د نورو افغانانو په څیر زما د ژوند یا زما په ژوند باندې مهاجرت، جګړه او بیوزلی خپل اغیزې درلودلې دي. د دې اغیزې اگر چې تاریخ ول خو پستانکی بعضی فرصتونه را ته برابر کړی ول. دغه جملې څخه پروسی کې مجوان کړی دی په پاکستان کې ماجر وو. عموما په دې دوه هیوادونو کې اوس هم اگر چې زلته دایمی اقامه او تابعیت لرم، خو بیا هم ځان ته مهاجر وایم، اوس هم د مدریم هیواد ده چې بیا هم متاسفانه مهاجرت کیاستو.
په افغانستان کې چیرته اوسېدلې؟ درس مو چیرته ویلی؟
زما ابتدایی درس کزه تاسو ته یو جالبه خاطره وایم، ما اول صنف د مکتب می پڅو تقریبا په څلور خارونو او درې هیوادونو کې ویلې دي. یعنی جلال آباد کې مې اول صنف شروع کړی، بیا کابل ته راغلی، بیا څو میاشتې تیر شوې دي، بیا اول صنف مې بیرته روسیې نه شروع کړی دی، بیا د روسیې نه بیرته پیښور ته تللی، مالته مې اول صنف شروع کړی. نو زما د ابتدایی او د لیسې درسونه چې تقریبا لس کاله مې پیښور کې په پښتو، انګریزي او اردو ژبې باندې مې تر سره کړی دي. خو بیا خوشبختانه چې فرصت برابر شو او د پانتون زده کړې لوړ تحصیلات مې په کابل کې وکړم.
په کومو رشتو کې مو درس ویلای؟
په پانتون کې خو طبیعت چې په ښوونځي او لیسې دورې کې عمومي درسونه دي. خو بیا ما ډېر علاقه حقوق او سیاست ته مې درلوده، بیا مې لسانس مې د کابل پانتون په حقوق علوم سیاسي کې ترلاسه کړ، د ډیپلوماسۍ او د اداره او مدیریت څانګې نه فارغه شوم. او بیا په دلته مې هم د نړیوالې ډیپلوماسۍ او یا امنیت په برخه کې مې دلته د ماسترۍ په کچا اوس هم د ډاکټرا په سطح باندې په حقوقو کې درس وایم، چې یعنی تقریبا تر اوسه درس اصلا تکمیل نه ده زما په ژوند کې، نو بیا هم محصله یم.
تاسو ویل چې حقوق ستاسو د خوښې وړ رشته وه، یوازې حقوق مو غوښتل او که نورې هیلې مو هم درلودې خو هغو ته ونه رسېدی؟
تاسو په یو دوره کې چې کله په ښوونځي کې استه تو فکرونه راځي، او زی مثلا یو وخت مې غوښتل انجینری ته ولاړ شم، بیا مې فکر کاوه چې خصوصا د طالبانو په دوره کې مې چې لیدل چې د ښځو حقوق یا حداقل د ښځو نقش په ټولنه کې نه ښکاري، داسې مې فکر کاوه چې یوازنی رول به دا وي چې زه یو ډاکټره شم او زه خلکو ته خدمت وکړم.
دا د طالبانو د لومړۍ دورې واکمنۍ ښایي تاسو؟
د طالبانو لومړۍ دورې واکمنۍ بالکل، ځکه چې په هغه وخت کې یوازنی خلک چې ډاکټران ول، دوی کولی شي چې کار وکړي او حداقل د ژوند سهولت ځان ته برابر کړي. خو چې کله زه کابل ته راغلم او یو دوره داسې شروع شوله چې زه تر اوسه پورې په دولسم صنف کې وم، او د کانکور د ازموینې دپاره مې آمادګي نیوه، دولسم مې خلاص که زه د ملګرو ملتونو سره د اساسي قانون د تصویب په لوی جرګې کې ترجمانه شومه. دا فرصت ما ته برابر شو چې و مې لیدل چې دلته ښځې د خلکو نمایندګانې دي، ښځې د قانون په جوړولو کې دوی نقش لري، او 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 په څنګ کې ټولنه نورو برخو ته اړتیا لري. نو دا یو ډیر ښه فرصت په دې دوره کې مې دا دوره ځکه ما ته د فرصت وړ و چې ما هم د کانکور امتحان لپاره آمادګي نیوه، او چې ولاړم انتخاب مې کوه خپل مسلک، نو د مسلک په انتخاب کې مې بیا حقوق انتخاب کړ، نه مې انجینری انتخاب کړ، نه مې هم طب.
اوس د ډاکټرا په کوم پروګرام باندې چې تاسو کار کوئ، د حقوق حکومت څنګه او کومه برخه ده؟
اصلا زه د افغانستان باندې زما د پی ایچ ډی پروژه افغانستان باندې ده، افغانستان او پاکستان باندې ده. زه د اسلامي حقوق یعنی د شریعه لات چې ورته وایي، او دوی اکثریت منابع لکه قرآن، حدیث او نور منابع دي په دې باندې، او د دې تطابقات د نړیوالي بشري حقوق سره وړم چې د افغانستان او د پاکستان په کانټیکست کې یا په هیوادونو کې وګورم. او دا د سیو پروژه ده چې دلته زه هم اسنادو ته مراجعه کوم، نورو علماو نظریاتو ته مراجعه کوم، په څنګ کې غواړم چې د نورو هغه خلکو سره چې په دې برخه کې کارونه کړي دي، د دوی نظریاتو څخه استفاده، د انټرویو له طریقې یا د مصاحبې له طریقې وکړم. او بعضې فرضیې چې زه لرم، مثلا زما فرضیه دا ده چې زه فکر کوم چې اگر چې دا دوه نړیوال حقوق خصوصا بشری حقوق د اسلامي حقوق سره کپټ ډیرو مواردو کې مطابقت نه لري، په اکثریت مواردو کې مطابقت لري، او په هغه مواردو کې چې مطابقت نه لري په دې کې کولای شي چې دوی په یو سوله آمیز او په یو تفاهم کې دوی سره یو ځای کار وکړي او یا دا دواړه یو ځای تطبیق شي. او همداسې نور اسلامي هیوادونه دوی دا کار کوي، دغې جملې څخه پاکستان دی او حتی افغانستان هم. مونږ د افغانستان اساسي قانون که چیرې وګورو، هلته مواد ډیر ماهرانه د نړیوالې متخصصین د حقوق په واسطه ځای په ځای شوي و، چې هم د نړیوالې کنونسیونونو او معاهدات سره دوی مطابقت درلود د قانون، او په څنګ کې اسلامي قوانین هم پکې مراعت ول. نو دا مې موضوع ده. د حقوق څنګه هم په حقوق د اجتماعي چې دلته ورته ډېر یو خاص ټرمینولوژي وایي، سوشل لیګل سټډیز، د هغه په مطالعاتو کې بررسي کومه. یعنی معنی دا ده چې صرف د حقوق متن ته یا د قوانین متن ته نه ګورم، بلکې ګورم په دې چې تحقیق وکړم چې هغه متون د قوانین په ټولنه کې څه رقم تطبیقیږي، په هغې جملې کې دغه عرف و عادات او یا پښتونولي چې خپله یو مهم عنصر ده د افغانستان د ټولنې، په خصوص د هغه پښتنو چې په پېښور کې دي، د دوی بعضي قوانین چې دوی د قوانین په حیث بولي او په دغه ټولنو کې د تطبیق وړ ده، دا هم زما د تحقیق یوه مهمه برخه تشکیلوي.
استاسو مطالعات او څېړنې مخصوصا په دغه وروستي مورد کې چې تاسو د خپل دکتورا د تیسس یا لیکنې په اړوند وکړي، د خطر ډیره په افغانستان کې، حتی ویلې شو چې یوازې په افغانستان کې مطابقت لري، دا د نورې دنیا ستونزه نه ده، دا په خاص ډول د افغانستان او د پاکستان د یوې برخې ستونزه ده. دا موضوع تاسو په افغانستان کې د پخوانی جمهوریت نظام له سقوط نه مخکې انتخاب کړی و؟
بالکل، موضوع د سقوط نه مخکې و، خو اوس د سقوط دوره چې وشو نو زه هغه مسایلو باندې کار کوم چې د 2001 نه تر 2018 پورې تر سره شوې دي. یعنی مسایل می هدف د قوانین شي تصویب شوې دي او تطبیق شوې دي. خود دوی مقایسوي حالات زه د نړۍ د نورو اسلامي هیوادونو سره ګورم، په خصوص د پاکستان سره او د نورو اسلامي هیوادونو، چې هغه هیوادونه چې دوی د سنی فقه پیروان دي د افغانستان سره ډیر مشابهت لري، ځکه چې افغانستان می فوکس یا تمرکز د کار دی. نو پښتونولي زه د عرف او عادات چې خپل د حقوق یو منبع ده پغې کې ګورم، او په عمل که هم مثلا مونږه ګورو او ډیر تحقیقات هم شوې دي په دې برخه کې چې د جرګي او د شوراګانې فیصلې اته محاکم هم په افغانستان کې قبول کړي دي. او دا مسله که افغانستان کې نوې پښتونولي اخیستل شوې ده، خصوصا د پښتونو په سیمو کې او یا په پېښور کې، په نورو نړۍ کې، اته تاسو په امریکا کې، په هند کې، په اردن، په نورو نړۍ او په افریقایي هیوادونو کې هم تاسو ګورئ چې اغه محلي میکانیزمونه شته چې دوی د قانون نوعیت لري او تطبیق بعض وخت حتی د قانون نه ډیر ده. خو متاسفانه په بعض مواردو کې په دغه نورمونو کې چې عرفي بنړ لري، متاسفانه د ښځو حقوق نقضیږي. چې موږ ګورو چې په پښتونولي کې فرض مثال دوه طرف جګړه کوي، او په د جګړې په وخت کې چې کله دوی کسوله کوي او کچېرې دوی غواړي چې یو بل څخه غچ واخلي، او ګورو چې په بعد کې اکثر وخت انجونې قرباني کیږي.
اما په د افغانستان په پخوانی اساسي قانون کې د کلتور دغه برخه عرفونه دا خو په قوانینو کې نه ورغلی. تاسو مخکې یادونه وکړه چې په ځینو هیوادونو کې عرف راځي او په قوانینو کې ورګډیږي یا مدغمیږي. په افغانستان کې خداسې نو شوی چې دغه د عرفونو بد اړخونه په قوانینو تراشي.
بالکل په قوانین کې خصوص د اساسي قانون کې او مدني قانون کې مشخصا په دې تعریف اشاره شوې ده چې کچېری په یو مسلې کې دوی ونکړي شي چې په قانون کې یو حکم پیدا کی نو بیا تاسو ولر شي د منطقي عرف ته مراجعه وکړي. خو ورته ویل دي چې عرف پسندیده یعنی هغه عرف چې دا د بد خبره مې چې وکړله دا پسندیده عرف نه ده، دا خپله د قوانین د افغانستان د قانون، مدني قانون، اسلامي قانون چې شریعت ده او هم د نړیوالې قوانین خلاف موضوع ده. معنی دا چې دا خپله یو تاوتریخوالی ده د ښځې په ضد، یعنی د جندر او یا د دوی د جنسیت په توګه دوی سره تاوتریخوالی او یا تبعیض کیږي. نو دا مردوده ده په ټولو قوانین کې، خو متاسفانه په عمل کې شتون لري. او زما د علاقمندې وړ مطالعه دا ده چې څرنګه هغه قوانین چې په متون کې شته خو تطبیقیږي نه په عمل کې، او هغه شیان چې په قوانینو کې نشته خو په متن کې تطبیقیږي، یعنی فاصله د قانون او در عمل ترمنځ یا د تطبیق ترمنځ شته، او څنګه دغه فاصله باید کم شي، او کچېری په تیوري کې او یا په متن د قانون کې یو موضوع د تطبیق وړ نه ده، یا تطبیقیږي نه، یا حاکمیت د قانون ضعیف ده په یو مملکت یا په یو ټولنه کې، آیا هغه قانون چې تطبیقیږي هغه ته موږ قانون ویلی شو، یا قانون خپل ماهیت د هغه د تطبیق نه هم باید واخلي؟ معنی دا چې د خلکو روح روان باید دغه قوانین قبول کړي، او یو فرهنګ باید ایجاد شي د قانون د تطبیقولو لپاره. متاسفانه د هغه قوانین چې د ټولنې د پرمختیا مخه نیسي په ټول نړۍ کې، هغه قوانین دولتونه او خلق کوشش کوي چې هغه قوانین باید دغه مخه ونیول شي، او خپل عرف او عادات او فرهنګ انعکاس کیږي په قوانینو کې، او قوانین هم برعکس په عرف او عادات او فرهنګ باندې خپل اغیز لري. نو د خوالی په دغه مطالعاتو چې مونږ کله دغه ټولنې مطالعه کوو، ګورو چې خپل نورمو عادات او عرف او فرهنګ خپل د تکامل او د تغییر په حالت کې ده. نو د سینه د چې کچېری زر کاله مخکې یا سل کاله مخکې یو کار عملی کېده، هغه باید همیشه عملی شي. باید کچېری ضرر لري د ټولنې ته، باید هغه مخه ونیسو.
مننه. یو ورسته پښتنه هم په دې خاصه مسله کې زله تاسو نه لرم، بیا ورځو نور موضوعاتو ته. په نننی افغانستان کې چې پر افغانستان طالبان واکمن دي، دغه مسایل چې تاسو یادونه کوي د افغانستان په خوانی اساسي قانون دی، د افغانستان په خوانی مسایل تاسو یادوي، لننی افغانستان سره تاسو د خپل مسلک په اساس څه ډول لیک اړیکه لري؟
او زما نننی اړیکه د پرون اړیکه نه ډیر تفاوت نه لري، ځکه چې په هغه وخت کې مې هم کوشش کاوه چې زه د تحقیق او مطالعې لاري د اکاډمیک په ډګر کې افغانستان د لپاره کار وکم، او نن چې متاسفانه افغانستان په ډیر تیارو حالت کې دی، په خصوص ټول خلکو ته، په خصوص د خزي او د انجونې چې حقوق نقص کیږي، نو زما اړیکې وس فکر کوم چې د بخوانه هم ډیر ژور دي د افغانستان سره، ځکه چې زما د مطالعاتو برخه اوس یو برخه بل چې زه په کار کوم، هغه فعالیت یعنی هدف مې دا چې زه غواړم چې صرف دا نه چې زه مطالعه وکم ولیکم او منتظر پاتې شم چې زما تیزس ترسره شي، زه کوشش میکړی دی چې زه د هر پلاتفورم او فرصت څخه استفاده وکم، او د افغانستان د وضعیت په عقله او په خصوص هغه تبعیض چې ښځې ورته مواجه دي افغانستان کې، باید په دې حقله خبرې وکم، او دنیا ته او افغانانو ته او خلکو ته ووایو چې باید افغانستان د دغه تیارو څخه وباسل شي. او اپم د کابله می زدلتا په مختلفو مجالسو کې کا چیرې فرصت راته برابر شوی وي او چیرې هم وخت می اشتراک کړی دی
خبرې مې کړې. همدا پښتنه ما غوښتل تاسو نو کوم میرمن حقپال چې څوزلې چې مال تاسو سره تماس نیولې د مرکول پر ما غوښتل تاسو سره خبرې وکم. مال دل چې تاسو په سفرونو کې یاست او په دې سفرونو کې ځینې نړیوال کانفرنسونه هم وو چې تاسو هلته د افغان خځو د حقونو د یوې مدافع په توګه برخه اخیستې ده، د دې کانفرنسونو په باب یو څه راته وایي.
بله دقیقا، بعد له کابل د سقوط نه مې تصمیم دا و چې زه باید د خپل اړیکو او هغه فرصتونه او پلاتفورمونه چې لرم د دې څخه استفاده وکم او د خځو او د افغانانو د حقوقو په مدافعت باندې یو څه فعالیتونه وکم. په دې لړ کې مې په څو کانفرنسونو کې په لندن کې او په نورو ممالکو کې مې ګډون وکړ چې یوې هم د ژنیف په ښار کې و چې مې تقریبا د ملګرو ملتونو له خوا څخه و چې تقریبا د آسیایی ممالکو او د عربی ممالکو څخه هم نمایندګانی راغلی ول چې په دې کې هغه نمایندګانی ول چې دوی د شریعت او په نورو مسایلو کې د متخصص او د ډاکټر په حیثیت په سطح تحصیلات کړی ول. موږ بحثونه په دې کوو چې آیا دغه وضعیت چې موږ فعلاً ګورو چې طالبان وایي چې شریعت په اساس موږ ښځو ته حقوق ورکوو، آیا د اسلامي شریعت همداسي یو حقوق ښځو ته غواړي چې طالبان اوس په فرمانونو کې موږ ته ښایي؟ نو بحثونه مو یو خوا د اسلامي شریعت په اړه وو او د نورو عربي هیوادونو استاد خپل تجربې موږ سره شریکول او موږ خپل تجربې دوی سره شریکو. او په څنګ کې یو بحث بل دا و چې موږ د افغانانو سره او د افغان ښځو سره چې په لور دي شو ولایتونه کې دوی د یونما په واسطه فعالیتونه کوو او موږ سره دوی په اړیکه کې شول، د دوی خبرې مو واورېدل، د دوی ستونزې، د دوی مشکلات مو واورېدل او د حل د لارې د پاره مو بحث وکړ چې څه باید وکړو چې د افغانستان هغه ښځې چې په بهر کې دي او هغه ښځې چې په افغانستان کې دي او فعال دي دوی سره یو غږ شي او په یو واحد او متحد پروګرام باندې کار وکړي، تر هغه چې په هم په داخل کې طالبانو باندې او هم په نړیوالې ټولنې باندې باید فشار راوړي، تر هغه چې دغه محدودیتونه چې په دوی وضع شوي دي دا کم شي. دریم برخه د دې پروګرام او یا د دې کانفرنسونه دا و چې مونږه وخت چې مشخصا ملګرو ملتونو ته باید ووایو چې تاسو د کوم لارې څخه استفاده وکړئ او تاسو په پالیسی ګانو کې مشکلات چې شته او د دغه مشکلات طرف کولو لپاره باید دغه ګامونه پورته کړئ.
اوس چې تاسو په برتانیا کې اوسېږئ، یالته هم د زرګونو په شمیر حتی تر هغه هم زیات افغانان ډیر دي او د برتانیا حکومت هم د افغانستان کې د ښځو په مسله کې او د بشري حقوقو په مسله کې ډیر جدي ښکاریږي. البته تاسو څه کوي په دې برخه کې؟ تاسو څه اړیکې، ارتباطات، تګ راتګ، خبرې اترې لري؟
مننه. تاسو ته څنګه چې معلومه ده، برتانیا د سیو هیواد چې دلته تقریبا ورته لکه د ملګرو ملتونو غوند یو تعدد د فرهنګ د مختلفو انجوګانې مختلفو نهادونو بنسټونه دلته هډ کوارټرز یا دا شتون لري، نو د مدني فعالیتونو د لپاره یو ډیر ښه ځای ده. موږ د برتانیا په پارلمان کې یو ائتلاف مو جوړ کړی دی چې د افغانستان د ښځو ائتلاف ته او د دغه ائتلاف د اجرایوي غړي په حیث موږ په هر دوه میاشت کې په پارلمان کې موږ ملاقاتونه لرو د وکیلانو سره، د هغه خلکو سره چې په افغانستان کې متنفذ ول او افغانستان کې اوس هم دوی اړیکې لري او که مستقیم اړیکې نه لري د سیمې د هیوادونو سره اړیکې لري او کوشش مو دا ده چې د ډیپلوماټیک فشارونو لخوا باید د افغانستان د ستونزې لپاره یو د حل لار پیدا شي. او دې سره سره مونږ د برتانیا د مدني ټولنو سره اړیکې لرو. دلته مونږ ګورو چې د نړۍ ډېر مهم نړیوالې مؤسسات شتون لري، د دوی سره مونږ ملاقاتونه لرو، د دوی سره مونږ د آنلاین کانفرنسونه او یا هم حضوري ناستې لرو. او دې سره سره مونږ د افغانانو سره چې دلته د برتانیا کې ډېر زخت افغانان شتون لري، دوی په مختلفو ډګرونو کې فعال دي، دوی سره مونږ څو ځلې مونږ وکړی شو چې دوی سره په هماهنګۍ کې مونږ اعتراضونه جوړ کړو او 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 اعلامي نشر کړو. او
افغانستان کې د ښځو د حقونو په پلوي
په زمونږ فعالیتونه صرف د ښځو په پلوي نه ده، زمونږ فعالیتونه د ښځو په پلوي سره سره په مجموع کې مونږ پوهیږو په دی باندې چې باید افغانستان کې دغه وضعیت باید بدلون راشي. په دغه وضعیت کې معنی دا چې یو قانونمنده حکومت نشته، د ازادۍ حقوق او د بیان ازادۍ ټول خلک محروم دي، او په ډیرو مواردو کې او یا مثلا هغه قتلونه چې په افغانستان کې کیږي بیل محکمې بیل اجرایوي تدابیر د محکمې یا مراحل تایکیږي نه، دا ټول موارد خپل نقص د بشر د حقوق دی. او په څنګه تبې ده چې مهمترین بخش د افغانستان د ښځو د حقوق په برخه کې ده، مونږ د برتانیا صدر اعظم ته چې هندي ول اصل برتانوي دی ریشي سوناک ته مونږ په خاصه توګه مو خط ولیکل او دوی ته مو واسطه ول مونږ د مختلف هغه رسنۍ چې دلته ډیر بین المللي رسنۍ دي ډیر فعالیت لري او نفوذ لري د دوی سره مو مصاحبې تر سره کړلې، د دوی نمو هیله وکړل چې زمونږ د مظاهرې او زمونږ د فعالیتونو یو برخه د پوښښ لاندې ونیسي.
مننه ډیره زیاته میرمن حقپال. پورستی برخه کې غواړم زمونږ اوریدونکو ته وایاست چې د راتلونکو لپاره څه پلانونه څه پروګرامونه لري، په همدې دکتورا باندې درېګي کوړان دي ځي د ژوند لپاره څه پلانونه لري؟
پلانونه خو ډیر زیات دي، اکثریت نه غواړم چې تا شریکم ځکه چې فکر کوم بعض وخت پلانونه شریک کول د دې وایس کېږي چې د عملی لپاره عملی کول د لپاره بعض وخت یو څه ماهیت خپل د لاسه ورکوي. خو هدف مې دا ده چې زه غواړم خصوصا د تا ژمن يم چې باید د افغانستان د لپاره او د افغان او انجنو او خځو د لپاره کار وکم، او دغه کار هر هغه شی چې مې پلاستوي غواړم چې دغه څخه استفاده وکم. او یو مهمه برنامه چې اوس غواړم چې په ساسو د رادیو د طریقه افغانانو ته وایم هغه دا ده چې پیو پروګرام باندې پانتون کې زموږ دلته په پانتون کې او د نورو افغانانو سره مونږ کار کوو چې مونږ آنلاین د تدریس لپاره یو څه پروګرامونه افغان نجونو ته چې خصوصا په پانتونونو کې ول او د فراغت نه پاتې شول دوی لپاره برابر کو. نو په اوسنۍ حالت کې هم دومره مې د توان نه دی، زه غواړم چې د تدریس طریقه په دغه لیکچرونو کې سهم لیکچرس یا په دې کې سهم واخلم. او دې سره سره خپل مدافع کارونو ته چې فعالیتونه دي لپاره خپل فعالیتونه ته ادامه ورکوم. او نور هم ډیر غواړم چې د افغانستان د ستونزو ریښې پیدا کړم په دغه تحقیق کې، دا راته ډیر مهمه ده. او که خدای غوښتلی وي او بعد له دې نه چې د تیسس مسله تکمیل شي تحقیق مې غواړم چې دا د یو کتاب توګه چاپ کما او په پښتو په فارسی کې ترجمه کما.
نزیفه حقپال، لتا سو ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلما په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
زه صبر وم خون صبریږي وای څنګه وکم زه صبر وم خون صبریږي وای څنګه وکم زړه مې پتا پسې خوږیږي وای څنګه وکم وای څنګه وکم صبر وما خن صبریږي وای څنګه وکم دادا خو بیا د محبت مجبوری مجبوری پتا دا خو بیا د محبت مجبوری خو خدای کہی چا رکھیږي وای څنګه وکم زړه مې پتا پسې خوږیږي وای څنګه وکم وای څنګه وکم زه صبر وم خو نه صبریږي وای څنګه وکم خوشبو د درد ډېوې پوخ کو بنې ساتم تر په خوشبو د درد ډېوې پوخ کو بنې ساتم لغړن ژوند بس تیریږي وای څنګه وکم زړه مې پتا پسې خوږیږي وای څنګه وکم وای څنګه وکم زه صبر وم خو نه صبریږي وای څنګه وکم
خو پزور پتا زړنا وایلو جلا نہ گلا ما خو پزور پتا زړنا بینو جلا نہ گلا مینا تخپلا پیدا کی گی گوکم زرم پتا پسی ہوگی